پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د ولسمشر ټرمپ اداروي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر هغه حد ته راکم کړی چې مخکې اعلان کړی و. په دې خبرونه کې چې د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې و سرتیری ټپیان شوي او یو ملکی وګړی وژل شوی، او په تونس کې د دیموکراسۍ په پلوي د پاڅون لسمه کلیزه د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. بشپړ خبرونه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه یې عمل کړی دی، خو ښاغلی ټرمپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه ښود. ټرمپ چې په 13 نومبر میاشت کې 2500 ته د سرتیرو د کمولو امر کړی و، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په 1900 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی دی. د امریکا کانګرس د کچې ته د پوځي ځواکونو د شمیر د کمولو په برخه کې د ټرمپ له پریکړې سره مخالفت کړی. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې و سرتیری ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکی وګړی وژل شوی دی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته ویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لوی لاره د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. ښاغلی جمعزاده زیاتوي،
وسلوالو مخالفینو یو له تجاره موادو ډک ټانک غوښتلی چې چاودنه ترسره کړي. نیکه مرغه چې هدف ته رسېدو مخکې ترافیکي ځواکونو لورې اخیستل شوی د هغې انفجار کړی دی، چې د انفجار په ترڅ کې زموږ 7 سرتیري زخمیان شوي دي.
جمعزاده زیاتوي چې له چاودنې وروسته جګړه پیل شوه او هوایي ځواکونو هم بمباري وکړه چې په پای کې وسلوال له سیمې په شاو تمبول شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی په برید کې تر 70 تنو پورې سرتیرو ته مرګ لوخته او د بیز زیاته برخه ویجاړه شوې ده. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلاس سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې 4 طالبان ووژل شول او 6 نور ټپیان شول. بیان زیاتوي چې په نښته کې 10 نور وسلوال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د یو ورځنۍ لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنځشنبې په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د روانې میاشتې په 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر ماښام ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لوبو پر اهمیت خبرې وکړې.
دغه لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا ارزښتناکه او مهمې لوبې دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ورځو په دیخوا په عربي متحده اماراتو کې خپل تمرینتي کیمپ پیل کړی دی. انشاءالله چې د ښه چمتووالي سره به د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته ووځي.
دا لوبې د پلازمینې ابوظبي د شیخ زاهد په کرکټ لوبغالي کې پلان شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په تونس کې د دیموکراسۍ پلاوه پاتون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. دغه پاتون د دې باعث شو چې دغه هیواد زورواکۍ له واکه وپرځول شي او په عربي هیوادونو کې د ناکراریو څپه پیل شي. په تونس کې د هغه څلور ورځنی ټولبن له کبله چې له پرونه نافذ شو مظاهره منه دي. لاس کلمه کې د تونس ولسمشر زین العابدین بن علي تر پراخو مظاهره وروسته لوا کلري او په 2019 کال کې په جلاوطنۍ کې مړ شو. د مظاهره وروسته له هغه پیل شوه چې یو نهیلی ځوان هټیوال د پولیسو د زور زیاتی له کبله ځان ته اور واچو. د روسیا او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او پتیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه خبرې کړې. سرګی لاوروف او فیصل بن فرحان پرون په مسکو کې سره ولیدل. لاوروف له دې کتنې وروسته په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې روسیا غواړي ایران او د خلیج هیوادونو په خپلو کې خبرې پیل کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسیال سره په کتنه کې په منځنۍ اسیا کې د ده په وینا د ایران د مداخلې د پایته رسولو غوښتنه کړې. هغه هم درز ویلي چې د سوریې د جګړې د پایته رسولو پر وړاندې اساسي خنډ د ایران نیابتي وسله والې ډلې جوړوي. او ملګری ملتونه وایي چې په 2000 کال له 2014 کال وروسته د رواني لسیزې تر ټولو تود کالو د سازمان خبرداری ورکوي چې نړۍ ښایسته کال د تودوخې د لوړېدو له کبله له سخت ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو راپور چې پرون د جنوري په 14 خپور شو پر روان کال کې د تودوخې د لوړېدو خبرداری ورکوي او وایي چې توده هوا ښایي په ځینو سیمو کې حتی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. پر راپور کې راغلی دی چې 2014 کال له هغه راهیسې چې انسانانو د تودوخې د درجې ثبتول پیل کړی دی تر ټولو تود کال و.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې بو واوري. سپینه مانی وای په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر ټاکلي حد ته راکم کړي. زادران قوم د سولې په خبرو کې د ونډې غوښتنه کوي.
چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوې په لویا پختیا کې چې ته ونډه ورکړي چې دا وغږیږي.
په کونړ کې ځوانان وای کار نه موندل کیږي.
کوشش کوو وظیفه پیدا کړي راته. کوشش هم ډیرو کوو وظیفه لپاره.
د یو فلم د ستوري کیسه درته کوو چې د لوړو زده کړو لپاره سکالرشپ موندلې. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو لپاره هدف پوره شوی او د پوځي ځواکونو د کمولو پر ژمنه عمل کړی. خو ښاغلی ترامپ په افغانستان کې د پاتې سرتیرو شمیر ونه خود. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی تر دا نن ورځې پورې به په افغانستان کې د ټولو امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شوی وي. د دې موضوع تفصیل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
مننه ولسمشر ترامپ کتم په 13 سپتمبر میاس کې ټینګار کړی و چې په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه له 2500 تر راشي کوي. اوس یو ځل بیا ټینګار البته د سینې مانی په ویپان باندې دا خبره کړې ده چې دا به په نور هیوادونو کې هلته چې امریکایي ځواکونه دي بے پایا جګړې به پای ته رسوي یا دوامداره جګړې به پای ته رسوي. تاسو دا په داسې حال کې ده چې که هم تر اوسه پورې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن په دې اړه تر اوسه تازه نه دی ویلي، مخکې په خپلو مرکو کې څنګه کړی و چې دای یوازې د امریکا ګټې مهمې دي. خو تر دې مخکې نورو نړیوالو سازمانونو همدارنګ د کلکچونو نړیوال ایټالې ټینګار کړی و چې ولسمشر ان البته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن د افغانستان امریکایي ځواکونه په مسنونه توګه وباسي. ولسمشر ترامپ که هم اوس تازه دغه موضوع په اړه ټینګار کړی ده او دا یې زیاته کړې چې له افغانستانه به خپل ځواکونه وباسي، همدارنګه د افغانستان سربېره په نورو هیوادونو کې چې هلته امریکایي ځواکونه دي خپل جګړو هغه هلته چې امریکایي ځواکونه په جګړو بوخت دي هغه ځای نه بیا خپل هیواد ته بیسنوي. خو په دې سربېره په افغانستان کې هم تر دې مخکې هم ویل شوي وو چې باید په افغانستان کله چې امریکایي ځواکونه د افغانستان ووځي یو مشخصه تګلارې او په مسلانه توګه خپل ځواکونه وباسي. امریکا له طالبانو سره په تړون کې دا پریکړه کړې وه او په تړون کې راغلي چې خپل ځواکونه به د جنوري تر 15 چې نن ده البته شمیر به کموي شمیر به چټوي. خو تر اوسه هم په ډیر لږ مشخص نه ده چې ولسمشر البته منتخب ولسمشر جو بایدن به دا پریکړه عملي کوي کنه خو وبلی ځل چې پراتلونکي کې دغه امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه د امریکا نوې منتخب ولسمشر جو بایدن څه پریکړه کوي بلې څرونځ
ډیر مننه کورودان لکه څنګه چې مو واوریدل د امریکا د حکومت له پریکړې سره سم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم کړی شوی دی. ولسمشر ترامپ وایي چې له افغانستانه د سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی دی. د نه دی ویلي چې د ځواکونو شمیر په افغانستان کې کوم حد ته رسولی دی، خو مخکې هم ترامپ او د امریکا نورو چارواکو ویلي وو چې د جنوري تر 15 یعنی نن ورځې پورې به په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم شي. د سې شنبه پر ورځ د امریکا دفاع وزارت ویلي وو له هغه نوي قانون سره سره چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه نیسي، دوی د خپلو پوځیانو ایستلو ته دوام ورکړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي وو په اوس وخت کې کوم نوی حکم نه دی صادر شوی چې د روان جنوري تر 15 پورې 2500 ته د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخه ونیسي. روټرز خبري اژانس وایي د پینټاګون دا اقدام به شاید جمهوری پال او دیموکرات ګوندونو استازي چې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو مخالفت غوسه زیات کړی او د ترامپ د پایتریسیدونکو حکومت په اړه به اندیشنه تازه شي. ټاکل شوی دی چې همدانن پوری د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته کم شي، او لبلې خو په پام کې ده چې د جنوري په شلمه نوې ولسمشر جو بایدن لوړ وکړي. د کانګرس یو غړي ویلي ک دوی د ځواکونو کمولو ته دوام ورکړي دا به د قانون سرغړونه وي. د بل خولس مشر ترامپ د دفاع مخکنی وزیر د نورو مسایلو ترڅنګ له افغانستان د پوځیانو د ژر نه ایستلو په خاطر له دندې ګوښه کړ. امریکایي شنونکي وایي ترامپ غواړي چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په خاطر د امریکا په تاریخ کې نوم پاتې شي، خو نور امریکایي چارواکي او د کانګرس ځینې غړي فکر کوي چې باید تر هغو امریکایي پوځیان ونه ایستل شي چې په افغانستان کې د سولې څرک نه وي لګېدلې. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان باید د می تر میاشتې له افغانستان وځي. کانګرس د دسمبر په 15 د یو لایحه په تصویبولو د ترامپ حکومت مکلف کړ چې له افغانستانه نور ځواکونه ونه باسي، مګر دا چې د امریکا له متحدانو او د افغانستان له حکومت سره پر همغږي وشي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هدفي وژنو زور اخیستی، افغان حکومت وایي چې د دې حملو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي. د ناټو ملکی استازي ویلي د هدفي وژنو او وروستیو حملو ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. لبلی خو د ملي امنیت عمومي ریاست لامنیت ځواکونو سره په نخته کې د غور د ولایتي شورا د هغه غړي د وژل کېدو خبر ورکړي چې د ولایتي شورا د مرستيال او یو خبريال په قتلونو تورنو. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
هدفي وژنې تقریبا هر ورځ د هغو غونډو د بحثونو اصلي موضوع وي چې د سهار په شپږنیمو بجو د ولسمشر د لومړي مرستيال امر الله صالح په مشرۍ جوړیږي. دا حمله چې هیڅ ډلې مسولیت نه مني اوس د افغان حکومت لپاره په یو لوی سرخوګي بدلې شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي پرون پنځشنبه وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب سره په خبرو کې د دې حملو او د امنیت او سولې پر نورو اړوندو مسایلو بحث کړی دی. ستيفانو پونتي کورو پر ټوئیټر په یو بیان کې په افغانستان کې ورسته یو حمله او هدفي وژنو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې حمله ګټه هیڅ چاته نه رسیږي. خغلی پونتي کورو همدارس په افغانستان کې د جګړې د پایتر سوالو لپاره د سولې لروانو هڅو څخه د ناتو د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار کړی. د هدفي وژنو په لړ کې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو سربېره په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای په ګډون ډېر خبريالان او مدني فعالان هم په نخښه شوي. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای پرون وویل په تیر میلادي کال کې د خبريالانو پر وړاندې په تشدد کې په سلو کې لاس زیاتوالی راغلی. د دې بنسټ د راپور لمخې په 2000 کال کې 11 خبريالان او د رسنیو کارکونکو په افغانستان کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د دې وژنو د مخنیوي لپاره د جدي کار د پیل خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان:
وزارت امور داخله از طریق مرکز
کورنیو چارو وزارت تاوتریخوالی ته د رسیدو د همغږۍ مرکز له لارې خبریالانو او مدني فعالانو ته ورپېښ ګواښونه څېړي. موږ ته د ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه خبریالانو امنیت مهم دی او په دې برخه کې له خبري بنسټونو او مدني ټولنو سره کار کوو.
افغان حکومت د هدفي وژنو د مخنیوي په برخه کې د یو لړ بریاو ادعا هم کوي. تیر ماښام د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه نښته کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال عبدالرحمن اتشان او د غور غږ راډیو د خبریال بسم الله ایماق د قاتل د وژل کېدو خبر ورکړ. د ملي امنیت په خبر پاڼه کې د دې دوه هدفي وژنو عامل د ولایتي شورا غړی عزت الله بیک بلل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی دی چې بیک په منظمو او هدفي وژنو د طالبانو په تمویل او تجهیز، همدارس د ډلې ته د بزبزک د پرمختللې وسلې په لیږلو او هغوی ته د مقناطیسي بمونو د روزنې په ورکولو تورن دی. ملي امنیت وایي چې امنیتي ځواکونو غوښتل نوموړی ونیسي، خو هغه مقاومت وکړ او په نتیجه کې وژل شو. داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیرو له لارې د هدفي وژنو مخنیوی لږ تر لږه د اوس لپاره د حکومت په وس پوره نه دی، نو ځکه د ولسمشر لومړي مرستیال خلکو ته یوه ډېره ساده سپارښتنه کړې او ترې غوښتي دي چې د خپلو موټرو هغه اوسپنیزې برخې چې مقناطیسي بمونه پرې نښلي پر رابړ وپوښي. خغلی سالی د شپګنیمو بجو د پرون سهارنۍ غونډې په راپور کې ویلي دي چې دا کار په ډیرو لږو پیسو او د هر مستری په دوکان کې ممکن دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مسایلو ته بیرته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې د کرونا وبا له کبله په نړۍ کې د مړو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي او میلیونونه نور د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په قرنټین کې دي، د کرونا ضد واکسین پروګرام چې تیره میاشت پیل شوی بیړنۍ اړتیا یې نوره هم سوا شوې ده. بلې خواته په امریکا کې د هغه محکوم اعدام بحثونه پارولي چې له کرونا نور رغېدلې. د دې موضوع تفصیل احمد اجمل ان وړاندې کوي چې هم دا شبه را سره په سټوډیو کې دی. انسه مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون د نشه یي موادو یو قاچاقچی اعدام کړ. په نوموړي د اعدام د حکم په داسې وخت کې عملي شو چې هغه په کرونا ناروغي اخته وو او سترې محکمې هغه وختونه رد کړ چې د دې مجرم کس اعدام تر هغه وزنډول شي څو هغه د کرونا ناروغي څخه ورخیږي. دا 250 کلن وو، جانسن نومیده، د انډیانا په یو زندان کې په وژن کې پچکارې اعدام شو. د په 1992 میلادي کال کې په یو لړ وژنو مجرم پیژندل شوی وو. د دې په کرونا اخته محکومې دام په امریکا کې ولړ انتقادونه او باسونه راپورته کړي. بلخوا سره لدې چې تیر میاشت نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کرونا وایرس پر ضد د واکسینو د عملي کولو کمپاین پایل شو، خو په نړۍ کې دا وایرس لا هم په چټکۍ خپریږي او د واکسینو د عملي کېدو بیړنۍ اړتیا نور هم سیوا کړې ده. وروستۍ شمیرې چې پرون د جان هاپکنز پانتون خبرې کړې دي، په هغه کې 1,939,146 کسان تر اوسه پوری د دې کبله مړ شوي چې نږدې 2 میلیونه کسان کیږي. همدارنګه دغه پانتون ډیټا یا معلومات ښیي چې دا ناروغي په چټکۍ په ځینو هیوادونو کې لام په چټکۍ په زیاتېدو ده. جرمني په تیرو 24 ساعتونو کې تر 2,000 زیاتې نوې پیښې د کرونا وایرس اخته پیښې زیاتې کړې دي. په دې هیواد کې همدارنګه د مړینو شمیر هم تر 45,000 واوښتې، البته له پایله تر اوسه پورې. مکسیکو چې کرونا ډېر ځپلې دا هیواد هم تیره اونۍ تر ټولو په بد وضعیت کې وو. لږ تر لږه 1,000 کسان د ورځې په مکسیکو کې د کرونا وایرس نه مړه شوي دي. په تیرو 2 ورځو کې 2,000 مړینې ثبت کړې دي او همدارنګه د دغه هیواد په روغتیایي سیستم هم ډیر فشار راغلی دی او خبریالان وایي چې د ماتېدو په حال کې دی. همدارنګه په واکسینو برخه کې بیا په اروپا کې ډنمارک مخکې دی. د واکسینو پروګرام یې ډیر ښه روان کړی، چټکې روان کړی. تر اوسه پورې دا هیواد چې تقریبا څه کم 6 میلیونه وګړي لري 2% خلک توانیدل دي چې واکسین کی چې دا پنړی کی تر نورو هیوادونو لوړ شمیره ده. البته د اروپا په سینو نورو هیوادونو کې هم د واکسینو پروسه روانه ده. تر ټولو بد وضعیت چې دی هغه بیا هم د امریکا په متحده ایالاتو کې دی. د هیواد تیرونی شپږ ډیر زره نوی مړینې په خپل لیست کې اضافه کړی چې د کرونا وایروس سره د تړلې ناروغۍ له کبله رامنځته شوي.
ډیره مننه. خو له دې سره سره هیلې هم غوړېدلې دي چې واکسینونه به ټولو هیوادونو ته او ټولو خلکو ته ورسیږي او د کرونا مخه به ونیول شي.
دلته چې دا کوم ریپورت تاسو سره ما شریک په دې کې د کارپوهانو ټینګار هم دا دی چې واکسین شته، کار ورکی یوازې دغه دی عملی کول او پلی کول پروسه باید چټک شي څو زر تر زر وتوانېږي چې د کرونا دغه ناروغي کنټرول کینو. هلی واقعا شته.
بله، تاسو اشاره وکړه چې تر ټولو زیات واکسین په اروپا کې، البته دنمارک خلکو ته ډیر تزریق کړي، لیکن په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات واکسین په اسرائیل کې ورکړل شوې ده. اسرائیل تر اوسه پورې په دې برخه کې ډېر مخکښ دی او هندم له اسرائیل غوښتل دي چې خپل تجربې په دې برخه کې ورسره شریک کړي چې دوی څنګه وکړي شوې دومره ژر ډېرو خلکو ته واکسین ورکړي. بهرحال ډېره مننه انسه.
ازادي رادیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې د لوی پکتیا د دریو ولایتونو سلګونو ځدران میشتو قومي مشرانو او ځوانانو په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې دوی ته هم ونډه ورکړل شي. د دې غونډې ویناوالو په خپلو خبرو کې د دوی سیمو ته د افغان حکومت په نه پاملرنې نیوکه وکړه او ویل چې خلک یې له هر ډول پرمختګونو محروم پاتې شوي دي. د راپور ته غوښتي
د پنځشنبه په ورځ د خوست، پکتیا او پکتیکا د یو رسو زدران میشتو ورسوالیو د قومي مخاورو او ځوانانو د پراخ راټولیدنې ویناوالو ویل چې د سولې په اړه افغاني سیاسيونی وخلنې دي او تر اوسه په قطر کې بین الافغاني خبرې اترې کومه سرګند لاسته راوړنه نه لري. دوی نیوکه وکړي چې افغان حکومت په خپل مذاکراتي ټیم کې لوی پکتیا قومونو ته چې د جرګو او مرکو اوږده مخینه او منلي دودونه لري هیڅ ډول ونډه نه ورکړي. د خوست د شمال دوه منډه ورسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر دوه اتیا کلن حاجی عبدالرحمن زدران آزادۍ رادیو ته ویل د طالبان مخالفت په خپل ځای، خو په داخل کې افغاني سیاسيون هم د سولې په اړه په یو خل نه دي او هر څوک ځان ته خبري کوي.
مګدانو منډشوي چې د زدران حکومت جوړ شوی چې د افغانستان سیاسيون نن وس په افغانستان کې په کوبل کې نوستي په یو لار نه دي سره جوړ بیا طالب نه بس ګیلاته وکي دا د پېټفوک شي طالب یې په میک یی چا سره وی دنیا لوستای چاس رای بلو دنیا لوستای چاس رای بلو دنیا عزیزونو لوستا نن ورځ دا دوی په دوه کا سره غیږي ته فکر وکا چیرې کې په پختیا کې ته خبر شوی په لوی پختیا کې چاته وانډا ورکړي چې دا وغاږي.
په دینی چارو کې د ولسمشر سلاکار مولوی سردار زدران هم چې د دې قومي حرکت ملګری دی ول
هغه توقعات چې ولسونو له حکومت څخه یا له طالبانو څخه درلودل هغه هیله پرانه شوې د بین افغاني مذاکرات له خند او ځان سره مخامخ موک به ډیره دار اوتلی یو چې د زدران قومي مشران ته بل بل اخر لوی پکتیا ته با استعداد ځوانانو ته مخور مشران ته علما او ته موکي ورکړل شي چې د سولې په پروسه کې په بین الافغاني ژبه د قومي دود او کلتور لمخه له طالبانو سره خبرې وکړي او د سولې پر واستو کې خپل رول ادا کړي.
مدني فعال قاری محمد اسماعیل زدران ویل کډ سولې په خبرو اترو کې لوی پکتیا او په ځانګړي ډول زدرانو ته پروند ورکړل شي نو لري نه چې د خلکو د هیلو سره سمبه ایوي مثبت پایلې ته ورسیږي.
نو مونږ غوښتنه دغه د چې کچيري د سولې خبرې د لوی پکتیا بیا په لوی پکتیا کې د زدرانو قوم ته وانډ ډیر ورکړل شي او دوی ته وسپارل شي نو لري نه چې دغه سولې ډیر زر کیږي او هغه سولې به کیږي چې مونږ ورته څومره هیله لرو افغان او د افغانستان ټول وګړي ورته څومره هیله لري.
په دې راتلیدنه کې د زدرانو مشرانو او مدني فعالانو د دوی د سیمه او خلکو د ستونزو او محرومیتونو یادونه هم وکړه. د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی عمر جان زدران وویل
د زدرانو لوی قوم محروم پاتې شوی دی، لوی لارې خمادې سړکونه نه لري، کلینیکونه نه لري، خونځې ړنګې دي. هغه حقوق چې زدرانو ته باید ورکړل شي وای دوی لوی نه پوس لري نو هغه تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د زادران میشتو سیمو کې د الکترونیکی تذکرو مرکزونه نه دی فعال شوی، دا د زر ته زر فعال شي او د خوست ورګون سرک دی ورته جوړ شي، تر څو پورې چې د زادران غوښتنه نه منل شي دا لرې نونه به خوست کې، پکتیا کې، پکتیکا کې، په زادران ټولو میشتو سیمو کې به دا لرې نه جریان لري.
په خوست کې سلګونه زادران د سورې په اړه داسې مهال راټولېږي چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا منلې چې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو مخامخ غونډې ځنډیدلي او له تېرو دریو ورځو راهیسې یې نه دي سره کتلي. د سولې خبرو له تودېدو سره ځینو سیاستوالو د لنډمهالې حکومت غوراوی وړاندې کړی دی، خو ارد دې وړاندیز کلک مخالفت کړی او په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د موقت حکومت پلوي نه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfe.rl.org.
دولس بجې او شپږ ویشت دقیقې شوې. په کونړ کې ځوانان وایي چې لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه ګڼ فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتۍ د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر ځوانان چې په کار هم پوهیږي بیکاره پاتې شي. په دې اړه ډېر راپورته غوښي.
یویش کلن فواد محمدی چې ژوند دی تر ډیره له سختو ورځو سره مخ و، خو بیا هم بریا ته د رسیدو لپاره هڅو ته نه دی ستړی شوی. د محمدی ژوند د یو فلم له داستانه کم نه دی.
د تخنیکی تیروتنې له کبله زموږ معذرت ومنئ. د کونړ راپور اوس چمتو دی.
په اسدآباد کې داسې ډیر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بیروزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری چولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی.
وظیفه کوشش کوم، وظیفه نه پیدا کیږي راته، کوشش هم ډیرو کوم وظیفه لپاره، وظیفه راته نه پیدا کیږي، مجبور یم دې ته کار وکړم، کار نشته په دې اړه باندې کار کور لپاره څلاره نه پکې پیدا کیږي. مزه نشته صرف خاص دغه مخنیم شان خوند نشته، هر سړی چې سات خراب ته بازارونه خراب.
دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري، دواړه یو ډول لاسی کراچۍ وته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې لکوره سبزی منډی تزي، هلته تازه ترکاری خلی او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سرک پر سر ولاړ وي. زیو رحمان وای
وزیت هم ډیر خراب دی، څوک هم کاروبار ته نه پریدي، رور او کغه حال دی رور چې ما خامه دی ورته راته پراته دي، نیمه نډیر پاتې دی، وېچ مزدورین او دغه نشته دی، بس استاریان دریان یو چې څو کونو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقرره هم د دې سبب شوی چې زنی په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای
دغه ګمارنه چې کوم روان دي دولتونو نوو مرکز په ټول سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کوم نیوکی په اداره باندې کوي یا په مرکزی حکومت باندې، هم اوسره موافقه او موږ مرکز کې هم درش جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز کړی دي، هم دلته په مجالسو کې. خو بدبختانه د ځوان قشر هم دغه ستونزه تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني، خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې و دغه لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د یو سلو شلو په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو مختلفو مکاتبو کې، همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې وو په هغه کې هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه مونږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب وو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا اسداباد په ښار کې مونږ برنامه لرو چې هغه ته ایزی کار وایي، هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا شلو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یو ځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وایي حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 12:30 بجې د دې ساتلنډ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو هدف پوره شوی او په دې برخه کې د ژمنه عملي شوې ده. ترامپ پرون په یو لنډ بیان کې ویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اوه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والي ویاند ازادي راډیو ته ویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې شوی دی. افغان چارواکي په بلخ ولایت کې افغان ځواکونو سره په نښته کې لسو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې وایي چې افغان ځواکونه تیره شپه د بلخ ولسوالۍ په هیواد او پلا سیمو کې له طالبانو سره ونښتل چې په نتیجه کې 4 طالبان وژل شوي او 6 نور ټپیان شول. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د یو ورځنیو لوبو لړۍ د راتلونکې اونۍ د پنځشنبه په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. کرکټ بورډ وایي دا درې لوبې به د جنوري په 21مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. په تونس کې د ډیموکراسۍ پلوه پاڅون لسمه کلیزه پرون د کورونا وایرس د محدودیتونو له کبله په مختصر ډول ولمنځل شوه. د روسیې او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمې د امنیت او په تیره د خلیج له هیوادونو سره د تهران د اړیکو په اړه بحث کړی او ملګري ملتونه وایي چې 2000 کال له 2014 کال وروسته د روانې لسیزې تر ټولو تود کال و.
د روانې خپرونې په دوام کې د روغتیا پروګرام لرو.
روغتیا د ژوند شتمني.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع جالب براتون انتخاب کردیم، البته به نظر ما جالب است، نمیفهمید به شما جالب است یا نیست، شما هم قضاوت ها کردین. موضوع نقش قلب در بدن و امراض قلبی و در مجموع تاثیر قلب به تمام ارگان های بدن و به صحت موضوع بحث ماست. البته ما متخصص نیستیم، من متخصص نیستم، از او خاطر دکتر صاحب متخصص براتون دعوت کردیم، اونام دکتر صاحب سید خالد راشد، متخصص امراض قلبی. دکتر صاحب محترم، آقای سید خالد راشد، در مورد اهمیت قلب که یک کمک صحبت بکنین.
اصلا دیر اخو پختن هم کلا جالب ده، ځکه چې زړه د موږ تاسو وایو چې د بدن باچا دی، مرکز دی، او واقعیت هم داسې ده. او که موږ تاسو وګورو په خپلو ادبیاتو کې هم زړه ډېره زیاته دغه شوې ده، کله چې د عواطفو خبرې موږ عزت افسانه وکړي، زړه مې ودردېده، زړه مې پوک شو، کله چې موږ د درد او د غم خبره کولو چې زړه وچاودېده مړ شو. نو یعنی زړه چې دی هغه مرکزیت لري او همدغه شانې ده. زړه اصلا یو پمپ دی چې هغه ټول وجود خدراتو ته د وجود ټولې برخې ته هغه وینه پمپ کوي او وینه ورته لیږي، او په دې شکل سره د ټول وجود د وینې د لارې نه د وجود ټولو حجراتو ته چې هغه په میلیاردونو حجرات دي هغوی ته غذایي مواد، اکسیجن د وینې د لارې نه رسیږي، او دغه شانې تقویتي مواد. او دا غینا کم فاضله مواد چې دی کاربن ډای اکسایډ دی او هغه وبدي او نور مواد هغه بیرته دغه دلاره نه د وینې دلاره نه زړه ته راځي او د زړه نه بیرته بیا په دې شکل سره هغه پم کوي بیرته د پښتورګو یا د ځیګر دلاره نه او یا د کولمو دلاره نه هغه خارجيږي او یا هم د خولې او د سږو دلاره نه د پوزې دلاره نه د خولې او د پوزې دلاره نه نو په دې شکل سره زړه یو ډیر مهم غړی دی د وجود او د ټول وجود لپاره د اغوی د قوت د اغوی د تغذی او د اغوی د ساتنې مسؤلیت په غاړه باندې لري که خدای نه خواسته زړه 15 دقیقې ودرېږي تر 15 دقیقو پورې دماغ ته وینه ونه رسیږي نو انسان چې دی د یو غیر رجعي آفت دماغ سره مخ کیږي او هغه انسان چې دی هغه تمه برین ډیت یا د مغزو مړ وي چې هغه بیرته بیا ګوندې کېدلی نشي نو په دې شکل زړه د وجود د ټولو نه حیاتي عضو ده اگر چې حیاتي اعضاءونه هم د دماغ دي دیګر دي تصورګي دي سګي دي خو ځنه په ټولو کې ډېر مرکزی رول لري.
میهمان محترم دیگر ما محترم ډاکټر سید حبیب الله اروال رئیس امراض غیر ساری هم از طریق تلفن میهمان برنامه ما شتن. ډاکټر صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین.
خب دکتر صاحب محترم، مسئله ایست که گفتیم نقش قلب یک کمه که به شنوانده عزیز ما تعریف کنیم. دکتر صاحب خالد کمه گفتن موضوعات به زبان پشتو، اگر شما بسیار خلاصه روی اهمیت قلب یک کمه که صحبت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قلب مثل که از نامش پیداست، قلب از دیگه در همه چیز ما که مثال میریم یکی قلبش هست، یعنی چیزی که بسیار مهم و با اهمیت باشه میگه قلبش است. از اون خاطر است که قلب در بدن یک عضو حیاتی با بین اعضای حیاتی یک عضو بسیار مهم است. یعنی هرگاه خدا نخواسته اگر قلب فعالیت خود از دست میده، تمام وجود انسان فعالیت های خود از دست میده. فلهادا به این پرده مهم و اساس وجود انسان که خداوند به چی ظرافت طور خلق کرده و ایره حکمت هایی که در موجود است که تا حال اصلا سباوت از واجد است که بفهم که چقدر حکمت ها در او است. دیگه به می خاطرم هست که هر همه ساله به خاطر روز تجلیل قلب، روز جهانی قلب، شعارش هم تغییر میکنه و از یعنی هدف شعارش هم می باشه که چطور بتانیم ما از قلب خود حفاظت کنیم و قلب خود به صورت درست استفاده بکنیم. و قلب یک عضو بسیار مهم وجود است که در افغانستان متاسفانه مانند دیگه دنیا، اگر اجازه بدین ما میگم که در حدود 17.5 تا بیشتر از میلیون انسان ها در دنیا با از دست امراض قلبی سالانه زندگی خود از دست میده و تقریبا 37% تمام مرگ ها را تشکیل میده. یعنی سبب مرگ در دنیا اولین سبب امراض قلبی هایی، یعنی قلبی و رگ های قلب. دیگه ای بسیار مهم است و از مخاطرم است که در دنیا برای مراکز بسیار خاص ساخته میشه که متاسفانه در افغانستان ما به دری رابطه داریم، فعالیت و کارهایی داریم، اما مراکزی که به صورت مجهز و عصری باشه نیست.
فرصت اول به شنونده های محترم ما میتیم، ما یک اعلانک خود داریم، بعد از شماره تلفن اعلان میکنم براتون بسیار آهسته آهسته. دکتر صاحب های متخصص داریم، شنونده های محترم روی مسائل قلب اگر سوال کنیم بسیار خوش میشیم.
رحمت الله حسین کندهار خبر کوم درنو ولسوالی ابراهیم خلیفہ بابا لسم مال ډاکټرانو چې دا وختر ډاکټر صاحب خالد چې دایزلو ناروغي خورا ډیر پیدا شوی دی اوس په دا جنگونه په افغانستان کې خوامنتي وضع خراب ده. نو دا چې دا خلکو پر دې زړه باندې بېخي بوج ورولي چې کومه پېښه وشي یا کوم تلفات وي چاته واړو، ځکه په افغانستان کې ټول خلک مسلمان دي، سره ورونه دي، ټول د یوې کلمې ورونه دي. نو دا چې کومه پېښه وشي یا کوم دغه وشي، نو دا د خلکو پر زړه باندې ډېره ناوړه اغېزه کوي. نو دوی ته زه وایم چې په دې حالات کښې باید چې دا خلک د دا ناروغۍ سره څه کوم مقامت وکړي. او ډاکټر صاحب خالد ته که په پښتو باندې دا سوال راته جواب کړي ډېره مهرباني به وي. په افغانستان کښې حالات ګوره بېخي خراب دي وروره، داسې ورځ به نه وي چې مړي په افغانستان کښې نه کېږي. نو د ټولې دنیا هغه چې مسلمانې په اسلامي خوا بدېږي هغو به زړونه ځوان دي، اوس سړي هم نه وي جوړ دي، بېرته به زړونه بس ناروغه د زړه ناروغۍ سره به ټوله دنیا مخامخ وي. نو باید چې خدای پاک په افغانستان کښې سوله راولي او خدای پاک دغه د جنګ ټغر له افغانستانه ټول کړي، اسلامي نظام راشي او
ټول خلکو زړونه جوړ ساتي به ان شاء الله تعالی ټول زړونه ناروغي ورک شي.
تشکر زنده باشین. د یک شنوونکي دیگر بگیریم.
بله جناب نظر صاحب، تاسو ته ټول ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هم زخ پر کوم تفسیر کول نه غواړم. الله تعالی دې وکړي چې ټول انسانانو او ټول مسلمانانو ته د هر قسم مرض نه او د هر قسم مصیبت نه محفوظ وساتي. خو یو سوال لرم، دغه زړه بیماری واقعا چې دا یو مشکل بیماری ده، زه خپل تاسو نه یعنی تاسو سره نورستان نه خبرې کوم، دلته هم دغه زړه بیماری باندې ډېر زیات خلک مواجه دي. نو اکثر خلک چې دي ښه روغ جوړ وي، یعنی داسې خلک موږ لیدلي دي چې هغوی مطلب ودونو ته تللي دي، ښه روغ جوړ خلک وي، یا جرګو مرکو ته تللي دي، خو هلته یو ناڅاپه زړه باندې دغه بیماری راغلې ده او خلک یې وفات شوي دي. نو زه ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه لرم چې دغه د زړه بیماری کوم داسې اسبابونه دي چې سړی باید د هغې نه ځان وساتي، مطلب د دې په هکله چې معلومات راکړي چې کوم داسې عمر نه سړی پریز وکړي چې هغې په وجه باندې سړی بل فرض کله غواړي زړه بیماری مرض نجات ومومي، کوم داسې کوم لارې چارې شته دي چې سړی د خپل وسې مطابق د هغوی نه پریز وکړي.
یک شنونده دیگر بگیریم. دکتر صاحب لطفا سوالا را یادداشت کنیم. یک شنونده دیگر میگیریم. بله بفرمایید.
بله سلام، خوب هستین نظر صاحب؟ صدمن سرحال.
آن نادیا جان خوش آمدین، بفرمایید.
خوش باشین دکتر صاحب. سوال ما ایست که یعنی قلب من بسیار تکان میخوره، دکتر رفته بودم دینه روز از دکتر آمدم، دکتر خونه مرا چیک کرد، وقت برام گفت که تو زردی زرد تو را گرفته، باز ما دوا داد زردی زرد من خوب مچو مست نیست تو نمیفهمم، مقصد دکتر با ما گفت که قلب تو تکان میخوره، قلب ما که تکان میخوره سر من درد میکنه، امرایش چشمای من درد میکنه، استوانه یعنی روی من امرایش درد میکنه، اگر بشینم مثلا شتا باشم بخیزم قلبم ضربه میزنه، تو بسیار از روی قلب نفس ما تا تنگی میکنه، هیچ دوا گرفتیم هیچ تاثیر نمیکنه، ما چه می از طریق زردی است یا از طریق حساب است؟ این را به ما دکتر صاحب گلونم همی طریق گلونم دکتر گفت شاید از گوش گلو باشی ما چه
یک دقیقه باشین اگر دکتر صاحب از شما سوال داشته باشه برای زی که مسائل تکنیکی است.
مانه نه خوردان داشت تکلیف به تو وقت نه پیدا شویده او اولانه تکلیف ساتی چی شو؟
تقریبا دکتر صاحب دو کال یو کال خود کیگی ما تاول ستا زیاره لده دکتر وال زیر زیری نوالی زولارم وینه می چیه کرد، دو دری زیاره دی ما وینه چیه کرد، دکتر ما تاول شاید بیاول شاید دی ستونی تکلیف به ورسره سر میم درکی، سترگ میم ورسره درکی، زوری مستقان خوری نفس میم ورسره تنگی که دکتر سر نفیگم سی ده سال عامل ده دوا اخلم دوا را تگرد نکی، یو سیرین سی تیر کم گلیکوز ورسره بیا پاقا علت که زلی که خیم
جانی ساتی زنگنون یا زنگون ده که مفاصل چیزی مفصل یا دلاشون بندون ده خوب درد نکی ورسره
مفاصل میگه درد میکنه یعنی مفاصل
بندونه می درد میکی، سر می درد که، سترگ می درد که، زوری می تکان خوری نفس می تنگی که و سترگ دا عدم خادی که می لگلی گو سر درد که یه مخصد
خوردیانی تاشی دو پاره خو دا بکرده چه تبزیر مایناتی چه اقا باید سر تاور سیدی تا دوین مایناتی او داغه سره څنګه چې د زړه ګراف مستل دي که تاسو د زړه ټکان زیات وي نو دا دې دلته آیا د زړه ټکان په عادي شکل باندې د کمپونې د وزنم زیاتیږي خصوصا په حامله ښځو کې یا په هغه ښځو کې چې هغوی په اولاد زیږولو په عمر کې نو په هغه کې داغه وزنم پیدا کېږي کمپونې د وزنم پیدا کېدلی شي خو لیکن دا لیدل دي زیر لپاره د زړه ګراف دی چې هغه وشي او هغه ولیدل شي چې آیا د نظمي د زړه موجوده ده او که نه صرف ټکان زیات شوی دی د دې سره څنګه چې دغه چې د ستوني برخه کې څه التانات د کېدل شي چې هغه د زړه امراض رامنځته کوي او د نفسنګي چې دا هغه کېدل شي د زړه د والونو مشکلي نو دا زه چې د کومه د راډیو د لارې نه کېږي یو د زړه متخصص تاسو باید یا د داخلي متخصص تاسو باید نږدې نه وګورئ.
نادیا جان خی به یک ډاکټر متخصص باید مراجعه وکړین، بهتون شفا عاجل میخوایم، امیدوار هستیم که کومک کده باشه مشورې ډاکټر صاحب ما. یک شنونده دیگر هم بگیریم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
حمید الله هستم از کربلا بودم از گرفتیم.
بله حمید جان بفرمایید، خوش آمدین.
خوش باشی. میخواستم از دکتر صاحب پرسان میکرم، بعضی مردم همی قلبش کلان میشه، میگم جافش کلان شده، ای که لطف و با کدام علایم به حساب بزیاد مریض مبتلا شد؟
بله.
بعد این مریضی مبتلا شد میگه قلبش کلان شده.
خو خو فهمیده شد این قلب کلانی علایده یک مشکل است. بسیار جد تشکر از سوالاتتان. یک لحظه خیلی سوال جواب بگیریم دکتر صاحب. سید طبیب اروال شما صاحب اگر جواب میتین بعض سوالا را بفرمایین صاحب.
بسیار جد تشکر. یک میخوام که اطمینان بتون که هر مرض عادی و یا هر مشکلی که باشه حتما مرض قلبی نیست و بسیار باید محتاط باشیم. اما محتاط به این معنی که تشویش زیر داشته باشیم که هر تکلیفی باشه بگیم که تکلیف قلبی است و حتما شما ای و آن بکنید. ما از دوستای ما خوش میکنم که قسمی که پیشتر هم فکر کنم دکتر سبایی متخصص سبایی اشاره کرد که علائم خاص را که امراض قلبی داره رو در نظر گرفته باشه و اگر او علائم وجود داشته باشد در اون صورت باید پیش یک متخصص داخلی و قلبی مراجعه بکنه، معاینات خود اجرا بکنه. در غیر از اون حتمی نیست که در هر جای و هر همه امراض همه معایناتی که ضرورت و امراض قلبی رو در هر حالت اجرا شد. به این شکل نیست که یک چکاپ ضرور است. یک چکاپ سالانه یا حداقل شش ماه بعد اگر شما بسیار بهتر است. و بهترین چیزی است که شما لطفا در تن چیزی که یک فعالیت فیزیکی خود یعنی ورزش به این چیزا تن بگیرین، در غذاهای خود کوشش کنین که از غذای بسیار چرب و شیرین استفاده نکنین و همچنان از دخانیات و ایت الکل خود الحمدلله در افغانستان نیست و اگر از کم از این چیزا استفاده کم بکنین انشاءالله امراضتان امراض قلبی کم خواهد بود و نخواهد بود. اما احتیاط به کار است. اگر در ابتدا تشخیص شود علاجش بسیار آسان بهتر و آسانتر است و در افغانستان ممکن است، انشاءالله خداوند شما را شفا بده.
تشکر دکتر صاحب. راشد شما چیز علاوه میکنین؟ مسئله کلان شدن قلبم یک سوال اساسی است. بخیالم روی از او اگر باز نظر دارین بفرمایید.
زه غواړم چې هغه نومانی ورو چې کوم خبر وکړه د کندهار نه افغانستان د وزارت پر اړتیا باندې د غړو ناروغي مفاهیم باندې یو تفسیر کوم. اگر داره چی استرس یا ذهنی فشار یا پریشانی چې موږ تاسو ورته وایو دا په ځل باندې مستقیم تاثیر کوي او حتی هغه خلک چې هغه وړاندې نه ورله مخه د ژوند تکلیف لري هغه چې د زړه د حمله یا هارت اٹیک چې ورته وایي د هغه د راتګ سبب هم کېدلی شي. متاسفانه زمونږ وطن خو مسلسل دغه شان حوادث سره موږ مخ یو، څوک خپل خواږه د لاسه ورکوي او څوک بچیان او څوک څوک او څوک څوک. الله دې را وجهت آرام کې ولا جنوب دې په وطن کې سول راوړي. نو په دې ټول حالتونو کې یو خه دغه دا چې موږ او تاسو تمانوي دغه لرو هغه دا چې په تقدیر باندې ایمان او باور چي هغه د انسان زړه کوي کوي د انسان د حوادثو په مقابل کې هغه مقاومت بسي او هغه د تکالیفونو انسان ساتي. دغه قران کریم کې الله دې فرمایي الا بذكر الله تطمئن القلوب. د الله په ذکر سره هغه زموږ چې هغه مطمئن کیږي او کله چې زموږ مطمئن شو د الله په یاد سره د تقدیر په یاد سره نو بیا په هغه شکل سره د زړه ناروغي مخنیوی کیږي. په دې سره څنګه وقایع بل لوري چې د زړه ناروغي وقایع څنګه کیدلی شي؟ د زړه ټول ناروغي چې دي هغه مختلف شکلونه لري. یو شکل ناروغي د زړه چې دي هغه ولادي دي، یعنی یو څوک چې د مور رزګيږي نو هغه د زګیدای په مورداري شکل باندې هغه د باندې تکالیف سره د مور پر رحم کې مخ شوی دی دا هغه وزنه په دې کې د زړه امراض راوځي کیږي. زموږ اوسه خلک هغه ته اکثر د زړه سوري وایي چې زړه کې سوري موجود دی او پرګونو کې تستون دی موجود دی رګونه اخوا دي خوشوي یو خدا تکالیف دی. د دې مخایدا کې کار کیږي چې د حاملګۍ په دوران کې مېندې د زینې دواګانو د خوراک دغه ونی کې چاره دوا پیدا نه خوري، هر دوا چې خوري د ډاکټر په مشوره باندې. بل دا چې مېندې د حاملګۍ په دوران کې باید سم سم د نسای ملاتي د کارو او د قابلیت او د غوي مشورې واخلي او غوي سره د غوي لیدنه وکړي ورشي وتا خصوصا په لومړني درې میاشتې د حمل کې یا لومړني ترایمستر چې ورته کیږي. د دې سره څنګه د شواګانو نظام ساتل چې دا استرې او د نور شواګانې د حمل لري په دوران کې دا دا د ولادي د تکلیف اکثره د دینه او بعض د حمل لري په دوران کې بعض خوراکونه دي چې هغه مثلا فولیک اسید دی مندي کمی اخلي نو هغه د هغه د کمخ په جمال په تکالیف لري کرامت کوي او دا مثلا نور ویتامینونه منرالونه. نو د حاملګۍ په دوران کې متاسفانه زمونږ په وطن کې خصوصا زمونږ په ټولو اطرافو کې الکا حامله خځو ته هغه اهمیت نه ورکول کیږي سم چې هغه ضرورت دی ځوان، یعنی اهمیت دی کنه ضرورت دی نو هغه څه وړ ورکول کیږي نو د شاخه قانون له فاران دغه کیږي مستثنا کیږي او نو د ډاکټرانو او قابلیتانو سره د غوي ملاقات زمينه مساعدي دي.
نو دا یو مهم فاکتور دی چې دا وشي. دوهم تکالیف د زړه چې دی هغه د زړه تکالیف دی چې د عمر په تیرېدلو سره د فزیکي لحاظ د نه فعالیت او دغه سره د نامتوازنه غذا خوړل هغه د دې سبب کیږي چې په هغې کې د زړه د رګونو مشکلات دي. زړه رګونه بندېږي, غوړ زیاتېږي په وجود کې او په دې شکل سره رګونه بندوي. نو هغې لپاره دوه لارې دي. یوه لاره دا ده چې موږ ورزش وکړو روزمره, یعنی حد اقل شل دقیقې نه نیولې تر دېرشو دقیقو پورې موږ ورزش وکړو روزمره. او ورزش کې ته څوک منډه والی چې خو ډېره خبره ده, کمی عادي مزل کول جدي قدم وهل دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. او د بل طرف نه موږ په غذا کې کم خوراکي لومړنۍ خبره ده. دوهم متوازنه غذا, یعنی دا ضروري ده چې سړی سرمایدار هغه متوازنه غذا خوړلی شي. زموږ په اطرافو کې غریب خلک او زموږ متوسط خلک هغوی د ټول نه ښه رژیم اغوستلی شي. سبزیجات او میوجات چې دي چې زموږ ستاسو وطن کې الحمدلله زیات دي, د دې نه باید زیاته استفاده وشي. او دغه شانې د سیګریټو د څکلو نه داغې نه ځان ساتل شي.
بله امین جان, دکتر صاحب یک لحظه که یک شنونده وصل شده, تلفونشان مصرفشان بالا نره, ببخشین دیگه شنونده رو بگیریم بعد از او ادامه میتونیم. بله شنونده عزیز,
نخوص شده خبر کن دکتر صاحب نمو ده سوال ده جیده ما ده کور ولا شکر ده مطلب ده دریم یشتی گیگی بی ده خای لاس ده دا خایلاس دا د مټ دا د دوره دي. بیا مې د ډاکټر ته وخیاله دا ما په خپل دا ما تر دا یې راوځي دا هغه تیغ حمله پرانه شي. هغه دا ډاکټر دا خبره کوله چې نه دا بل ته بیماری ده, ته شولډر جوائن دا څه خبره تر کوله. دا خپل دې ته دې ته په اپین ته شیش کیم.
بل جواب پته په فرمایئ سر
دا د چپ لاس درزونه چي دي. اکثر خلک د زړه درزونه چون په سینې کې پیدا کیږي او هغه انتشار کوي چپ لاس ته, او د لاس په وګړو باندې په مختلفو ځایونو کې دا غي احساس کېدل شي. د دې وجه نه خلک اکثر تشويش کوي دغه درزونه چې پیدا شي موږ د تشويش دي چې زړه تکلیف لري. نو زه ټول خاطر وایم چې دا د ورور په ذهن کې دغه درزونه چي دي دا ممکن عضلاتي درد وي. د لاس عضلات چې دي هغه د سوجې نه وال شوي یا ضربه خوړلي یا فشار لاندې راغلي کېدای شي د هغې د وجې نه دا درد پیدا شوی. دوهم دا ده چې د ملا د سیر فقري چې دي خصوصا د ستوني په برخه کې سروایکل دغه ورته سپاین چې ورته ویل کېږي په هغې بخش کې کله د هغه اعصاب چې دې طرف ته راغلي دي نو هغه د فشار لاندې راځي. د هغې د وجې نه د لاس دردونه چې دي هغه پیدا کېدلی شي. د دې سره څنګه لاس کړه فریز شي یا یخ لکه موږ منجمد شي یو دغه لاندې پاتې شي نو هغه چې مخکې دوی سپله استرایس ته مالک نه شولډر جاینټ فریزینګ دو نو د هغه د وزن د هم دې د کله شي دردونه پیدا شي. د دې سره څنګه عصبي دردونه چې دي د بل ځای نه کولای شي رجاتو کې درد دلته ای اصلا منشأ په بل ځای کې. او پنځم شی چې دا نو هغه د زړه دردونه دي چې هغه راځي په دې دي دا نو دا ټول شیان چې دي دا د داخلي او متخصص له نږدې نه ګوري. مثلا یو ساده خبره دا ده چې مریض ته موږ حرکت ورکو مختلف طرفونو ته خپل لاس اوخذي راوخذي او یا مختلف وضعیتونه واخلي په لاس په ملا په ولاړه تر دې سره درد زیاتېده چې د وضعیت د تغییر سره او په یو خاص وضعیت کې تغییر کوو نو ډېر امکان دی چې دا د زړه تکلیف نه یو د عضلاتي دردونه او یا عصبي منشأ ولري. نو خدای دا چې بیا د
بله دکتر صاحب راشد تشکر که دکتر صاحب دیگر ما یک سلام علیکی کنیم برازی که تلفونشان قطع شد. دکتر صاحب ارول دوباره خوش آمدین به برنامه ما. یعنی راستی هم که پیش از همه مریض نشدن خوب است, برازی که خب موتور ماشین بادی واری یک چیز است. بفرمایید.
خب بسیار سوال مهم است که اصلا ما سرزمین کار میکنیم که عوامل زیره که معلوم است اما دیگه هم در یفشا خصوصت بخصوص در افغانستان که کدام عامل باعث میشه که امراض قلبی یایی پیدا میشه. ما پیشتر یک اشاره کردم که تعدل مراد کردن در غذاهای خوردنی, یعنی غذای سالم نوشجان کردن این بسیار مفید است و از مواد مخدر از سیگریت گرفته و هر نوع مواد مخدر و الکل عزیز جناب شوه و همچنان در زمه دیگهشان که از یک از دیگه کده بهتر و بیشتر و ورزش است یا کار فیزیکی فعالیت فیزیکی
که اگر این چیزا را دوستان ما مراعات کنه و در پالوی یک چیز یک عامل دیگه که در افغانستان فکر میکنم نظر و دیگه ممالک بیشتر باشه و تشویش روحی مشکلات انواع مختلفی که شما خودتان میبینید این هم سبب میشه. و یک عامل دیگه که خصوصا در شهر کابل او آلودگی هوا بسیار متاسفانه که زیاد سبب امراض گوناگون و به خصوص مرض قلبی میشه. اون دیگه اینمی عامل است که اگر از این ما خود نجات بدیم و روزانه کوشش بکنیم که این چیزا رو مراعات کنیم انشاءالله از امراض خطرناک و بسیار قیمتی قلبی نجات پیدا میکنیم.
بله خب دکتر صاحبا شما متخصصین هستین، خوب موضوعات تشریح کردین، بسیار جا تشکر، امیدوار هستیم که شنونده از اونا استفاده بکنن. منتها یکی چیزاییست که در دست خود انسان هاست، یکان چیزاییست که در دستشان نیست، مثلا خرابی هوا صاحب. منتها مثلا سیگرت کشیدن در دست خودش هست و برای در سیگرت نکش نی؟ از او خاطر چی باید شود دکتر صاحبا که شنونده عزیز ما به زندگی خود اهمیت بده، به بی قلب خود اهمیت بده؟ این قلب خود ماشین است، اگر ایستاد شود پس کار نمیکنه. البته ما شما شکر مسلمان هستیم، منتها خداوند تعالی میگه که احتیاط کن، نظافت در نگاه بکن، سیگرت میگرد نکش، از این قبیله هست. از او خاطر پشت مسائل دیگهش نمیگردیم. مهمترین مسئله که مثلا میگن کلسترول باعث از این میشه که خون چی رگا بسته شود، او اگر یک دکه بخوره حتی فلج میشن و مثلا سکته قلبی میشه و از این قبیل مسائل. روی از این موضوعات هم به نوبت اگر کمه که گپ بزنین. اول دکتر صاحب راشد بسیار خلاصه شما بگوین که از چی چیزا اینا خودداری کنین. مثلا سیگرت خود اختیار خودشان است، چرا سیگرت میکسن نیست؟ بفرمایین.
مخکی ما یو الف چی یو خودوی ده سیگرت سکلو نزان مسافی زکس منگا تاسی عموما دکتران و طول متخصصین و زر باش عموما طول علمی سیلنی اگه دا سفارش کلو دا سپارختن اگری چی منگا آگه دواگان استعمال کو چی اگه وینا نره کهی لکه اسپرین نو اوس اسپرین د دې لپاره خروج وینه لري کی حالانکه سیګریټ بیرته زمونږ وینه چې دا د وینې د پلان کېدلو صلاحیت زیاتوي نو بیا د دې دوا هیڅ فائدہ هم نشته لکه حتی که دوا واغسل شي کله چې موږ سیګریټ استعمالو نو سیګریټ نو خود جدا خودداری وشي.
تشکر دکتر صاحب راشد. دکتر صاحب حبیب اروال شما هم می سوال ما را اگر جواب بتین، چیزایی که در دست خود انسان هاست باید اول خوب به صحت خود یک ذره جدی برخورد بکنن، ورزی که وقتی که صحت هستن هیچ رای نمی زنن، خبر ندارن که بیچاره قلب قدر زحمت میکشه، هیچ خبر نمیشه وقتی که قلبش یک ذره ایسونوسون کد بعد از او ورخطا برو پیش دکتر و از این قبیل مسائل. چی میگین دکتر صاحب اروال؟
بسیار موضوع مهم و اساسی است. ببینین وزارت تمام در مجموع در افغانستان تقریبا 35% تمام مرگا را امراض غیر ساری تشکیل میده که از این جمله 21% زی از سبب امراض قلبی. شما ببینین امیر یک سنجش کنین که از امراض قلبی و عوامل زی امی ما استفاده از مواد مخدر، امی مسئله را که جناب دکتر راشد گفت این نمی مسائلی است. منتها وزارت چه تمام و تأسف که تا حالا برای کنترل امراض غیر ساری هیچ نبود بی خاطر نداشته، چون ما همیشه مرتبط با دونر بودیم و دونر علاقه به کنترل امراض ساری دارن غیر ساری. اما ما تلاش های خود آغاز کردیم و امیدوار هستیم که انشالله قسم که دکتر به شرکت کمپاین های خوبی را به خاطر حفاظت جان خود و امیدوار هستیم که انشالله در آینده پروگرام های خوبی داشته باشیم.
بسیار خوب، امیدوار هستیم برنامه مفید واقع شده باشه به شنونده های محترم. بسیار جا تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب سید خالد راشد متخصص امراض قلبی، دکتر صاحب سید عبدالله اروال مسئول کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه دولت اسلامی افغانستان، و از شنونده های محترم هم تشکر. والد پستین و جامون الورنگا و والد پستین و جامون الورنگا و اداستا خمار است گوپا ما ورولگا و ورولگا و اداستا خمار است گوپا ما ورولگا و ورولگا و
سخت خواری دلاله زما مسافری سخت خواری دلاله زما بارا باوری صبح زن بر کمین دلاله زما بارا باوری صبح زن بر کمین دلاله زما ولی به پستی نجامو نلوارنگا با 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 ولی به پستی نجامو نلوارنگا با الله استعما رسته تو پما ور ولگا با ور ولگا با الله استعما رسته تو پما ور ولگا با